السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:15 صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې له دوه تر څلور پورې د ازادي په څپو کې پښتو او در امواج ازادي دری پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې پکې د افغان سولې او ټیکاو په رابطه په کابل کې د دریو مهمو غونډو په دایره دوه باندې بحث او شننې خبريږي خو تر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. طالبانو د نږدې 600 هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې پکې په خوشي کولو د هغو 600 بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي او په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پېښو شمېر له 12 میلیونو واوښت. پوره خبرونه کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. تمه ده چې د کابل په دغې آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالتونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانې دا یادې کړې.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدلو د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
کابل کې روانه اونۍ په دوشنبه او سه‌شنبه ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې درلودې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو د نږدې 600 هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. یوې معتبره حکومتي سرچینې دغه خبره نن ازادي راډیو ته تایید کړه. حکومت څه باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي چې د راپورونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ. د طالبانو او افغان د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو د فبروري 9 د موافقې له مخې افغان دولت تر 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان خوشي کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لندکی پیغام کې ویل چې تر اوسه د طالبانو د بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسأله نه ده تایید کړې. نو بینان د خبره دا موضوع حقیقت نه لري. عبدالله عبدالله د نوي کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. د عبدالله عبدالله لخوا په نویو معرفي شویو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوې لیست تاییدوي او وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ژر د کابینې د نویو نوماند وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس صاحب د شورا مصالحې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او خلکو ته بالاخره حکومت یو منظمه کابینه چې هغه غله خلاصه کابینه وي فساد ته او له مشکلاتو نه او هغه خلک ولسی جرګې ته معرفي شي چې له ولسی جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستۍ مسله هم نوره ختمه شي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې پر بنسټ به عبدالله عبدالله د کابینې د نیمایي برخې لپاره وزیران ولسمشر ته وړاندې کوي او وروسته یې پریکړه د ولسمشر د چي تاییدوي یا ردوي. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه دریمه برخه د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې دغه ویروس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو له فلوریدا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پانتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 1,22,250 کسان ترې مړه شوي. له متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,00,000 کسان او په هند کې نږدې او نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. مکسیکو هم په یو ورځ کې د کرونا ویروس د 2000 نوې پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارد ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215000 زیاتې پیښې ثبت کړي مخکې شو. د استرالیا په دوم ستر ښار میلبورن کې چې 5 میلیونه وګړي اوسي، چارواکو سر له نن نه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. او په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې. په پاکستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي اداروي په دغه هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز په ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د دې ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو شمیر له تیرو 10 کلونو راهیسې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې د 1,80,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی اخته دي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغ هغه شمیر په دغه هیواد کې 1,50,000 و. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. تر لنډې د میورستا ازادي په څپو کې خبرونه د داوود جنبش په کوربتوب مه هیروئ.
د ازادۍ په څپو کې در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د دې خبرونې د کوربه په توګه زه داوود جنبش له تاسو سره یم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او ورسته به په دری ادامه وکړي، او هیله لرم چې زنګ راوهي او ګډون را سره وکړي. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنۍ او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د ویبلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیل ده. لکه تر لګه دوی د غډول غونډې په تیرو څو ورځو کې تر سره شوې چې ورسره په افغان سولې کې د پرمختګ هیلي هم زیاتې شوې دي. د غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللی چې نوې په سولېز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګیدل دی. پر هم دغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سولې وزارت هم په تیر یو کال کې فعال شوه، خو د دې ډګر تر ټولو سابق لرونکې اداره د سولې عالی شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابلل دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالی شورا غړی، یاسر احمد زئی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خبرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه راسره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته راسره ګډون وکړي. زموږ د سټډیو شمیرې په کابل کې 0 و 7 و 2 و 5 5 5 یا 0 و 9 و 2 3 5 4 0 او یو نړیوال شمیره هم شته چې کاوریدون کې له بهر نه غډون کوي 0 0 2 0 0 2 0 0 5 0 1. سکایپ او د میسیجونو لپاره به ورسته معلومات درکم. ګرانو ملمنو، ستړي مشه مجاهد صاحب، لمړی که تاسو راته وایست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جمعش محترم، اول اور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې وو، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار کړی وو او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی وو او مباحث مور پکې کړي ولو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي په اسلام کې یا اسلامي نظام کې له ټولو نه مهم عنصر دا ده، وایي اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کله هم چې تاسې فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقیصه دا وه چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه وو. نن سبا خو دغه انټرنیټي روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای شي چې د دوه سره خبره وکړي. کاشکې هغوی په دې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ولای
وای. فکر نکوي مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پارز افغانستان د غوند ته نوم ورکړه دی چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا، یعنی لومړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی.
زه هم به خبر ترات نه بدم بس دا وایم دغه څومره هیوادونه چې اکثر کومې شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبرې اترې کوي، هغوی ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته. نو که چیرته په کانفرنس کې شریک شي وای د دې نقطه نظر به موجوده وي. یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس یا هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دننه جوړ شي. په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه مادې لري. اوله ماده کې مقاصد دي، په دوهم ماده کې اصول دي. په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د هغې ورته مسایل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مبتنی وي. او دوهم بند کې په اصولو باندې بحث کوي. د دوهم بند د دوهمې مادې هغه هم په صراحت باندې د دې حکم کوي
چې باید عدالت باندې چې رالنډ کوم نه دا چې تاسو وایئ دلته یو څه عدالت نه دی مراد شو.
نو باید په عدالت باندې شي. نو د عدالت یو تقاضا دا ده چې کچیرته هم دا غونډې فیصله شوی خو د غونډې کې داسې یو فیصله هم باید شوی وای چې یو هیئت متشکل سوال وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره یې مسایل مطرح کړي وو او دلته د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وي تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې انده کې بین الافغاني مذاکراتو کې په هغه باندې بحث کېږي او دا او داسې یو پلاوی تر اوسه پورې نه دی ټاکل شوی. دا د دې غونډې نقې سواله
راځي ورورو به پیغږی گو چې ستونزې چیرته وي، ښېګڼې څه وي او که بدګڼې لري هغه څه وي. له نیکه مرغه صافی صاحب هم راسره ملګری شو. ستړي مشي صافی صاحب، په دې باندې غږی گو چې دغه څو غونډې چې ستاسې وزارت نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا بې ساری یو ګام و، د څه لپاره وي؟ څومره دا هیلې تودې کړې؟ البته لپاره خو یې معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره وه، اما څومره په دغه کار کې پر مخ ولاړې وه په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده؟
سلامونه تاسو ته او محترمه میلمنو ته، همدا ډول د رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول دیدګاه د افغانستان په دې برخه کې واضح ده. هغه دا ده چې ټولې سولې هڅې چې د افغانستان کې د سولې او د ثبات تر راوستلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه پکې په نظر کې ونني ولسی بنا اندغه هڅې ناقصې وي. ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت یې توقع لري ونه رسیږي. بنا سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخل کې د انتخاباتو مسایل و او همزمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ د دغه پروسې سره په طبي خبره ده چې د دېجدې نه پاتې او سارلمو او په جریان کې د امریکا او د طالبانو د توافق نو وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې ده چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د سارنې لاندې باید دا ترسره شي.
دغه څنګه مخکې شوې وي، یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لاند کراته وي اړتیا څه، او مجاهد صاحب وایي ښه به نه وای چې ځکه چې دا خو بې دغه نه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استازی هم ورسره په غونډو کې ورګډ شوی وي.
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی، هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمينه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغاني مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا و چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولې وي او صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان خوځولې وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات په طالبانو باندې هم پراتی دي، د هغوی په وګو هم یو ډول مسؤلیتونه پراتی دي، هغوی تر سره کړی وي او موږ هر څه تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکو مې لګیا دي پیغامونه راسته او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمد زای صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ، راته وایس نوې خبرې درلودې. ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې د خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغه شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې لیو ګرد دریز نه وغږیږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، خاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډیر خپل نه وخت وو او د دې ترڅنګ چې یو نه وخت وو دلته افغانانو په نحو خپل مالکیت وخوده چې څنګه د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه په خوا نور هیوادونه په نحو پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات. اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه وکړه چې می خودله چې مونږ هم یو څه کولای شو او خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دا درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوې دا کې کړې چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دا درې خلاګانو ته یو نحوې د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوې دا کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کوي او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا هغه امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه خورځي خندونه جوړول، چې د دغه هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډیر یو مثبت ګام، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویم غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوې ډیر ګوښه پاتې وو. دا یو مثلث، متاسفانه دی مثلث هغه اصلي زوله ډیره شاته پاتې وه او معلومات به یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت راته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحو هغه خلا هم په نحو ډاکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و، هغه وخت ډیره اساسي نیول سوی و چې د اوربان موضوع د طالبان سره سمره چې د دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت لوري او د نړیوال پارتنرانو لوري هم پدې باندې فشار دی چې باید اوربند تر سره شي. اما هغه وخت چې اوربند لپاره خاصه پاملرنه نه ورسوي، نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپله افغان حکومت د بریا په لوري خي، ځکه هغه څه چې په نحوې له لاسه ورکړي وو اوس خپل کنټرول لاندې راوستې دي. او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې لاف او پتاسي د دې وهلې چې سولې ته کار کوي، متاسفانه دو هغه برعکس اجنډاګانې خپلو هغه کسانو ته ورکول، خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوې درته تطبیقولې، هغه لپاره اوس ښه یو 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 داسې څه جوړېدلی شي چې دوی مجبور کړندي چې یو واحد نظر ته نړیوال سره ورسیږي.
ښه، ډېره مننه. لکه چې مې وویل پوښتنې ډېرې دي، ورورو به پې تمیږو. اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی، که څه هم نورې ادارې مشته، تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اوریدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې را تبریخي دې ته به لږ وروسته راشم. که اوریدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي، ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده، او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډه او دانن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري دنن نه مخامخ غونډه کې سترګې په سترګې شي سړی، او د ریزونه مخامخ سرګن شي، مخالفتونه کې کیږي الته وړاندې شي، که موافقت کیږي مخامخ معلومی کې، دا څوک نه ویني خو خبري اوریدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکی په لاوه، یعنی هغه کم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی او چې اجماع پیاوړی کې دغه هیوادونو دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتدان هم خبر وکول چې دا کانفرنس قابل تقدیر دی، مسلمان پرایس باندې امر ته کیږي او شاوی فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، هغه کې دی ملي سطح باندې، منطقوي سطح باندې، او بین المللي سطح باندې. په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، د ټولو نظرونو را نږدې کېدل ده خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام ته سوال وایي.
هغه تاسو ول د طالب هغه باندې وغږید،
هغه نه هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باولو سره په اعلامیه کې ویل دي چې د اورکم دی وسی، یا د تشدد کم سي، او بل اخر بیا د اوربند تر سي. مونږ د مسلمانو د افغان په حیث باندې جنبش ته ابدي طرفدار وي چې یو انسان دې مړ نسي، یو ډز دې هم ونسي، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بیګنا انسان وزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او که چا یو انسان ته نجات ورکړو، نه حیات ورکړو لکه ټول انسانانو ته چې حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق کو سوچ خارجي قوای به د افغانستان نه په 1300 کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تویوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کوم دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو فیزي چې د مولوی صاحب جواب څو او ویل چې کچیر ته یو د څه افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې لوند وي، په غوغو باندې کون وي، په لاسو په باندې شل وي، او راته وایي چې دغه ملک او قدرت به تر لاسه کوي خو ولای کې مړ.
نو خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشران او سره له دغه اسلامي لارښوونه او له دغه ساقیدو یو بل سره جګړه وکړي، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، د فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي زما پښتنه دا ده چې دغه غونډه څومره د اجماع په اوري
هدف د اجماع دغه فیصله چې ورکم دی وسی، موږ د اجماع نه یو خواته قدم اخلو، هیڅ فایر دی ونی سي پورن د افغاني مذاکرات شروع سي، بین الافغاني مذاکرات شروع سي. د دې ټولنې یو لا اهداف نه داو چې اصلن د بین الافغانی مذاکرات او پولاندی خندونه شي دي د دې لپاره باید یو حیات دی تا کله وای د افغانستان حکومت سره کینی سره سور او خنچی شي دی کنه د طالبانو سره کینی سره سور او خنچی شي دی ولې بین الافغانی مذاکرات نه شروع کیږي دا خو یو دي په دې باندې مسولیت څنګه
لري اجازه ده بین الافغانی
ما خبر مکمل ک ما خبر مکمل ک په دې باندې پات نه رسی سبقت یو تبلیغاتي مسله کوي سي ور کم درا چې ور بند درا چې په دې باندې نه کیږي باید تفاهم دی ټول خو ته
راځي لګ به آرام به څوک چې اوریدون کې را سره تعقیب کړی شي سپه صاحب ځینې مسلې چې خاغلی مجاهد یاد کړی دي ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د سپه صاحب ټلیفون پرې شو احمد صاحب تاسو راته لطفا وایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو ترڅنګ چې مثلا جګړې بند کړي اور بند یا اور کم وکړي د دې ترڅنګ دا غوي اعتماد هم پیوړی شوی وي ظاهرا دا سی بریخي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه حادثو سره ملګری نه دی یا لک تر لګه د شک په سترګه ورته ګوري
رموفان او دا نړیوال تجربه هم خودلې ده کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري د بیلګې په توګه کاربنګ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو نو دوه مهم اړخونه افغان حکومت او طالب لوري دي او دریم مبرخه تا باندې نړیواله ټولنه ده چې په څنګهړي توګه د امریکا متحده ایالات زما په اند دا ډیر ښه تاثیر کړی وای او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف مونږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته مونږ بیایي دا به ډیر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوې ترسره شي که واړه خنډونه چېرته وجود ولري هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کیږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي مونږ ته که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف سمونږ دي او سکای کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط په بیان کې چې مونږ یو ناسته وکړه زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نور ته اوږده شي اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو او ځکه همیشه چې مونږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي چې اوس مثلا لکه مجاهد ته اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم مونږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي او که بهرنی لاس پکې دي پس له دې مونږ کولای شو یو قدم وړاندې لاړ شو
مننه احمد صاحب سپه صاحب لنډ که تاسو راته وایئ مخکې مې لیکه پرې شوه پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریځ نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډیره ستونزې لري تخنیکی بیا به هڅه وکړو چې وصل کړو زه یو دوه درې نظر د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلی چې اول دی وربند وشي چې البته مجاهد صاحب دی اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي نور بل اوریدون کې نه تولا زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي البته موږ په دې پویږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کوم په دې ملګرو سره غږیږو عبد العزيز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت کچېره د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی دا د زینو اوریدونکو نظرونه او چې په دې تړاوی راستولې دي زه بیا ځل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکو ک ټلیفون کوي 0922155 او 0992935 شمیرو ته دی له افغانستان نه او کله بهر نه ګډون کوي 0024 0221 1515 شمیرو ته دی زنګ راوهي مجاهد صاحب تر وو چې ساپه صاحب وسلیږي یا نور اوریدونکو راخلو او راځي نو صافي صاحب راغی دی لپاره چې لیکه پرینش صافي صاحب زنه پیغام سم تخنیکی مشکل ده د سپلن ډول راته وایس چې د اوربان په برخه کې یو غوښتنه د حکومت دا و چې یعنی طالبانو ته د توتريخوالي د کمولو یو دریز رامسته چې په دغه غونډو کې چې تاسو جوړوي یا جوړی کړیم دي او بل لیو دریز نه نړیوال وغږیږي څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی مثلا طالب ته څو وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شي چې هغه ته وړاندې شي چې راځي اور کم وکړي یا اوربان
یا ګوري د افغانستان ډیپلوماسي زه فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملی ډیپلوماسي نه زو د ابتکار خستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې نور څخه فعال ډیپلوماسي لري
فکر کوم صاحب صاحب یا لار کی روان ده یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم فکر کوم چې تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخې و خلشول او دوه هم دا چې کې دې چې طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربندو کی یا اورکم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث وای دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانی خبره کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجن دی بیا د سیمه مرحله ته ورسي چې بیا د اوربند رامنځته شي دا د دوالو خبره موږ استقبال کوو خو راځي دا خبره په یو خشکل باندې عملي کوم راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د د د د قوانینو په چوکاټ کې دینی نه وکړو د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي اولینی مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي ثالثي خودلې ده نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای کډ طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې کاش کې د خپل کاري تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلی وای د افغانستان د حکومت سره جدا خبرې کړي وای لدی سره جدا خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نسو او که د فعالې پالیسی هدف دا وي چې یوازې د خلق ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کولو لپاره تبلیغاتي بڼه جوړول په دې باندې خو دې شل کال کې
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا ځکه چې بیا تکرار راځي راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم مهرباني وکړئ زرین صاحب
پدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې وسی او قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللی وای هتا منجرده ته سوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ سوي بیا هم د امیدواري نه و چې دا د یو تلپات سولې وسی ځکه کوم کوم وسو ګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اجهز له برکات په خرابېدو روان دي موږ ګورو د روسي او د امریکا اړیکه سره خراب پسوي د چین او د امریکا اړیکه سره خراب پسوي کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روان وي حتمان بدلته روسي او دلته به چین دا سایه کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي زه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واورې دی وای نن جوړیږي څومره هله من شوې چې دا به کې دې شي ګټوري وي او هله چې افغانان او تاسو لري هغه به تر سره شي
مګه په دې باندې په دې خاطر باندې هلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي او غمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه د لکه د هندو د پاکستان لمګو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته د رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې د هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه کړی ته دلته بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي چې بل څه ګلم غا تهدید سي. نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروژه کې یعنی تاسو خوشاله یا چې دغه سیګوندي ګټوري دي او کې دي شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې. مننه زرین صاحب له بعد امرغه اوریدون کې ډیر دي. نو که اجازه له تاسو سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنی وکي.
السلام علیکم څنګه صاحب ټول مخکي تاسو آزادۍ رادیو ته دراتګ مبارکي وایم. خوشاله سم چې موږ آزادۍ رادیو په یوه داسې ښه سابقه دار نه تاسو په وی دی سی کې وو او هغه ته لا ښکلا او وبښل مبارکي درته وایم.
کورم ودان پښتنه دا چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټورې دي او افغانان به خپل هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سوله ده.
نو فکر خصوص کوم خو په دغه غونډو او په دې مشورو او په دغه د همسایګلوانو په کړو وو کې تقریبا زه فاده رفتم زره سم تقریبا. خو خبره دا د جنبش سره چې په دې کې صداقت په کار ده. ګوره یو خوله ده یو زړه ده. خوله خو هر څوک کار څه په ویلې سیار سره یې څه سره یې بل بدې دې پر حاکی. خو صداقت په کار ده. هغه کزمور افغانان یې هم صداقت باید وکړي کزمور څنګلوري یا نړیوالي. نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي. دا غونډې
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي. صداقت اوس معیار نه لري. داسې راته ووایه چې دغه روسان امریکان ناتو پاکستان ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه د انټرنیټ له لارې یو بل سره خپل نظرونه شریکوي دا ګټور دي کنه؟
نه دا ګټه نه ورکوي. هر یو خپل تناره ته ښه ډوډۍ وایي که د دې ګټې پکښې تعمین شي نو بیا دا جوړه کوي. په دې کښې صداقت نشته. دا ټول خپل ګټې پر مخ بیايي. او یوه پوښتنه لرم هغه مې له مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا ملګري ملتونه یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کښې دونه ځان اچولی ده او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت چې موږ وینو دا د طالبانو مخالفت کوي د هغه پر ضد باندې خبرې کوي. نو ملل متحد باید راودانګي او په صداقت سره.
نو تاسو تفسیر هم کوئ پوښتنه مو دا شه چې ولې ملګري ملتونه او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي؟ مننه مجاهد صاحب یا نور ملمانه به ځواب در کې. کور ودان تو خی صاحب له زابل نه غږېدې. لاند به محبت له هلمند هم واورو خو داغې نه وړاندې تازه خان سمسور چې زه یې نه وینم په میسج پیغام کې راته لیکلي چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو ځکه دی وایي مخکې هم دغه ډول غونډې ترسره شوي دي. عصمت الله افغانیار هم وایي خوشبین نه یم او خان محمد اسلامیار د هلمند نادلی نه وایي چې افغان حکومت او طالبان دې ژر د سولې خبرې پیل کړي. په دې به وغږېږو چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي. محبت صاحب له هلمند نه لنډ تاسو راته ووایست. زه غواړم چې په بحث کې راټول پاتې شو. دغه ډول غونډې چې یوه یې نن ترسره کیږي دوی څو ورځې وړاندې ترسره شوې څومره تاسو ته هیله ده چې فکر کوئ هغه هدف چې تاسو او نور افغانان یې لري چې سوله ده هغې ته ورنږدې کوي تاسو که نه؟
سلامونه نیکې هیلې مې جمبه صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومني. زما په نظر دا پالتو غونډې او دا پالتو کنفرانسونه هېڅ فایده نه لري. باید راسې موږ ته عملي کار وکړو. اشرف غني باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي. طالبان باید حکومتي بندیان خوشې کړي. خیر دی که دی وایي چې طالبان به بیا معنی خبر تکشي نه نه د طالبان نور بندیان هم د ده سره بندیان دي خو بیا به هغه په لاس کښې بیا به دا ولس طالبان ته مخ ور واړي چې هستۍ 15,000 بندیان یې در خوشې کړو نو تاسې ولې خبر ته نه کښېنئ؟
ډیره مننه محبت صاحب زما پوښتنې ته مخامخ ځواب رانه که. په هر صورت احمد زای صاحب اوس یوه بله موضوع البته که د غوریدونکو پوښتنو باندې کومه تبصره لري هغه ستاسو خپله خوښه لنډ لنډ راته ووایست. زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې وویل سریزه کې چې افغانستان څو بېلابېلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي. تر ټولو نوې د مصالحې عالي شورا ده چې نوې جوړه شوه د دولت وزارت و د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی او د سولې شورا خو دا نږدې یوه لسیزه یا لږو ډېر کېږي چې مجاهد صاحب یې مغړی دی او دلته راسره مېلمه دی. فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغسې نوښت را پیلول څومره ګټور دي یا دغومره تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړوي د سولې برخه کې؟
زبراشم یو وړه تبصره به د دوستانو په پښتنو چې واقعا خصوصا یو موضوع چې ډیره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي ټول پوهیږي چې واقعا تکرار د دغه غونډو ډیر زیات شو، هم په هیواد دننه هم په نړیواله کچه. اما یګانه علت چې دا ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه وایو لیکو یې اما څارنه او ارزونه ترېنه نه لرو. متاسفانه که تاسې اتاب د یو کور په سطحه یو موضوع غواړئ ترسره کړئ که هغه نه دوه درې ځله خبر وانخلئ چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنکړي. اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کانفرانسونو او یا په ځینو هېوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کانفرانسونو باندې اکتفا کوو یقینا چې دا هېڅکله یې نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه او ارزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن، آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم، تعقیب بشم او بیرته دې د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کوي هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي، ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو، هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا یادول وړ ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي د سولې په شورا کې، ورپسې بیا مثلا دغه نه وړاندې هغه یو بل پروسه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله، بیا د سولې شورا شوه او بیا د سولې وزارت شوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو یې هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده. یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخاور کسان درلودل چې هغه متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثر تصمیم گیری د دسې کسانو په لاس کې و چې هغه نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه کوم معلومات درلوده، فقط کورکورانه.
نو فکر کوي د ډګر ته د بهرنیو چارو وزارت راګډېدل یعنی مشکل نور زیات کړه که د حل لارې را نږدې کړه؟
نه، زما په اند دا ډېر ښه قدم دی، ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده. د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسیږي. دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی، دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې
یعنی عمومی یو نظر ده چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت هم مشغول شوی په دې کې اړتیا یې څه وه؟
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس دې خبرو دلته د سولې په موضوعات دي، اما د پردې تر شا یو ستر بل موضوع ده چې افغان حکومت په نحو یې هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هېوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لرې کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي تر افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هېوادونو نظر یو کې په یوه خوله یې کې چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته، ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه کړ، فکر کوي دغه هدف یې
ترلاسه کړی نه وي. د اقل د نورو هېوادونو هغه هوکړی په نحوې واخېسته، ځکه هغه تعداد هېوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په اصطلاح تپور کړي او لابیګري یې وکړي هغه اوس په لګکیو کې پاتې کېږي. وخت چې په لګکیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلېږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هېوادونه د بېلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناټو یې خلافه ده، چین چې ډېر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنې د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوې اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښت وکړه د کابل او واشنګټن ترمنځ هم په نحوې شوې ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کېږي.
مننه ساپه صاحب، له نیکمرغه بیا را سره ملګری شوی دی. دعا به وکړو چې لیکه دا ځل پرې نشي. ساپه صاحب، بس ستاسو په غیاب کې ادامه درلوده، خو زما پوښتنه دا ده چې د دومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راو بولي؟ فکر نه کوي چې کدا مثلا د سولې عالی شورا، د مصالحې عالی شورا را بللې وي، د سولې وزارت را بللې وي، ښه به وي نسبت دې ته چې بهرنیو چارو وزارت یوه نوې اداره شي چې د سولې ډګر کې کار کوي؟
زه فکر کوم کله چې ګوره موږ په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوو یا په رهبرۍ کوو، هغه پر دې معنا ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نفي په معنا وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش ښه راغلاس ورته وایي او هغه یې ویلکم کړی دی چې د سولې د هڅو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممیت وي. یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسۍ باندې متمرکز دي، او یو ډیره لویه برخه زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بین المللي متحدینو سره کار دی. چې په هغه کې کافي ظرفیت د فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لویه اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، د نو وروسته به زموږ ډیره هڅه دا وي، تلاش به مدا وي چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده، واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې. او لکه څنګه چې جلاتما بولسمشر پرون ورته اشاره درلوده چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث وو د جګړې په پډګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع و د سیمې. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولی شو دغه دیدګاه په سیمه ییزو په نړیواله کچه تقویه کړو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کړو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېری اساسي وي او په ډېری یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو، او په دغه یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالو د نړیوالې ټولنې اجماع راجلبول، او د افغاني دتګه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډیره مهمه ده. ګوري پنځه یا اووه نقاط ډیر مهم وو چې پرون په دې کې د درې ورځو غونډو موږ وکولای چې اتفاق نظر په واقعي په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپلې سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان کله چې دغه د اداره منطقي کې نه دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب دغه نظر خو دغه نظر خو د حل لارې تفاوض درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
ام دې نقطې تر اډم کله چې دغه جوازونه په نظر متفق کیږي مشترک، بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي، چې هغه جوازونه د سیمې دی او کنه نړۍ دی او افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهدات باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه و، چې هغه د خشونت راکمېدل او انساني اوربان موضوع مطرح وو چې ټول هیوادونو په یو واز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نونس ناروغي په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت راکم کړي او اوربان ته غاړه کړي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندیانو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړی او هغه دوی ته د اطمینان وړ و، همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په موخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره دا وبخې څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکي یو خو دغه د رادیوګانو لاري جتاس یا نور معلومات ورکي په رسمي چنلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې دا سی غوښتنې لتاسي وشو کنه؟
دې خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید دغه اړیکو ته راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید دغه اړیکې تیرې شي. بنا ان هغوی دغې ډول غوښتنو ته لاسرسی لري طالبان، او توقع مو دا ده چې دغه غوښتنې چې د طالبان نه اوس مطرح کېږي، زه فکر کوم دا تنها د حکومت غوښتنې نه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. جګړې راکمېدل او د اوربند په لور باندې یو قدم اخیستل، زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنې
دي. یعنی داسې بله مشخصه پوښتنه چې وکړم، له پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په همدې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې، یا په تیره بیا د پاکستان له لارې چې خلک یې له طالبانو سره په مرستې تورنوي، ستاسې دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي؟
زموږ هڅه دا ده چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونه چې زموږ په واک کې دي په هغې باندې موږ وکولی شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډېر واضح دی، او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کېږي نه، بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کېږي چې هغه د وسیط له لارې وي او که مستقیم وي. موږ په طالبانو باندې بارها مستقیم د دغه غوښتنو غږ کړی دی، او امید داری چې طالبان دغه ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ ځواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب، یوه غونډه د ډیرو په ګډون وه اوله، دویمه د پاکستان، چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه وه، اوس بیا لوی غونډه ده. فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډه مقصد څه و؟ د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي، او د افغان سوله را نږدې کړي، که نور مقصدونه یې درلودل؟
جنبه سمترم تو سب یو شته زه هم متوجه کړم، د رادیو ازادي کله شروع شوې ده، موږ رابطه یې له بی بی سي سره قطع کړې ده، خصوصا د بی بی سي اشخاص هم ځان ته جذب کړي دي. نو هر کله درته وایو تاسو
ډیره مننه.
رښتیا هم د رادیو ازادي زه ډیر زیات اروم، به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم. ښه، راځو په موضوع باندې. موضوع خدا د بیرته غدې انګلیسي او مسل د وای سمثینګ از بیټر دین نثینګ. یو څه نه توخې دي هیڅ کول نه. دا کانفرنس موږ تایید وو تر دې حد پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي، لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات، یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه که رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري، هغه بیا الفاظ معنی لري، په یو باندې عمل کوي،
او دا بل منافقت ده. که رښتینی ډیپلوماسي نه،
بل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ وارزو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي او ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او د فیصلې کړي دي، او د هیپوکریسي په باندې که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي، زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
او زما مشخصه پوښتنه دا و مجاهد صاحب، د پاکستان او چین سره د ځانګړي غونډې اړتیا څه وه؟
اتیا خو طبی خبره دار چې موږ گاونډي هیوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري. کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې، کچیرته منفی رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي، د دې مصیبت نه خلاصي. خبره دار چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات، یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده، دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو، که څومره مؤسسات سره یوځای کوو، په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ ځار تلای شو. کومې لارې، کومې تکتیک، کوم میکانیزم پکار ده؟ کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څنګه ډول میکانیزم پکار ده، او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي، تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغه غونډه ته یا دغه هیوادونه ته وي هغه په عمل کې پیاده شي، نور د دې جګړې د بلان نظام خلاص کړو.
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي. احمد زای صاحب، تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه، او مجاهد صاحب وسم غړی دی، دوی ولې کاش کې دا شوېنی هیله لري چې کدا غونډو کې داسې شي وي او داسې شوي؟ فکر کوي راځي پم دې به پاتې ورسو. دوه پوښتنې لرم. لومړی دا چې څومره دغه بیلابیل ادارې چې دوی مشر ښاغلی عبد الله دی، په همغږی د سولې بهیر خواته کار کوي، کار سره خپل اجنډا لري. دا یوه او دوهم دا چې د دوه غونډو په پای کې چې یوه به نن تر سره کیږي، افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا د خپل منځي خبرې به له طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به که نه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنه تم راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر ننه پورې همغږي وجود نه درلوده. یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده کار، که چیرې کیفیت درلوده زه فکر کوم یو اداره به کفایت کو، او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شوې او مونږ به رسولي وو چې د دوهمې او اته اوس د درېمې د جوړېدو ضرورت نه وای سوی. په دې تعصب سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثر اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تعصب سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي یو هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دکتي کېږي، هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي، نشي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بل موضوع ته. دا بل موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم لنډه کړم چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسو وګورئ چین دوه یېرې لري. یو اقتصادي یېره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یېره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغسې مسایلو نه. د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغې باندې لږ وغږېږي، د وخت ډېر لږ دی. احمد صاحب فقط لن راته ووایه چې د دغې
آخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا آخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې حداقل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي، او حتی د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې منعکس شي، ځکه دلته چې هېوادونه دي، هېوادونه طبعا هلته سوال و ځواب کېږي. هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت که ته داسې غواړي طالب لوری دغسې یو څه وایي.
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدای شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې د پښتو برخه پای ته سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو په دغه خبرونه کې. د میکروفون له شانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاری کړې وه. د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې په هغې کې موریدونکي ګډون وکړي او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش په همدې ځای درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
Robin ځان يم يوم يو خاطره ده.